ما اجملند او سمات نور همکاران و سلامونه اومنه ای وقت اتا بچه شوی دا افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی دی او په دې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي د مسؤل په اړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون پریکړه مناسبه نه ده. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلی دي. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه نیمه نړۍ او همدارنګه کور کلی هم په دې یو ساعت کې وړاندې کیږي. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډ لري چې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. دا کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو بې برخه تیر کړه او د ترکیې حکومت د سوریې په شمال کې پرون د اکتوبر په لسمه پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر وایي ډاډ لري چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سم اعلان شي. هوا عالم نورستانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټه نه پاتې کیږي. دا وای تر اوسه داسې څه نشته چې د اندېښنې وړ وي. کاهیانن دا پروسه ډېره ستره ده، تخنیکي بحثونه شته. اوس خو موږ بالکل تیار یو، خو که خدای مکړه کومه ستونزه وه موږ به یې د افغانستان له ملت سره شریکو. د انتخاباتو ابتدایي پایلې باید د تلې په 28 اعلان شي، خو جمهور ریاست یو شمېر کاندیدان اندېښنه لري چې کمیسون خایي ونه توانیږي چې ابتدایي نتایج په وخت اعلان کړي. د جمهور ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې باید د لړم په 14 اعلان شي. د کابل په مرکزی سیمو کې بیګا شپه هم خلکو بې برېښنا تېره کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پرون پر فیسبوک پاڼې زیری ورکړی و چې د کابل او یوولس ولایتونو لپاره یې د برېښنا موقتي مزین خلولی دی. برېښنا شرکت وویل چې انجینران په جنوبي سالنګ کې د برق پر الوزول شوو پایو کار کوي. خو لږ تر لږه د کابل ښار د دوهمو میکرویانو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه او شاوخوا کې برېښنا څرک لا نه لیدل کېږي. د چهارشنبې په شپه د تنګیاجان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایه په ماین والوزول شوه او له امله یې په کابل او یوولس ولایتونو کې د وارداتي برېښنا بهیر پرې شو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. دا مسابقه د کابل په وخت مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې وشوه. افغان لوري 0 و. افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان لوبډلې له قطر هم ماتې خوړلې، خو له بنګلادیش یوه مسابقه ګټلې ده. پاکستانی چارواکو پرون د اکتوبر په 10 وویل چې د افراطي اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګري نیولي. حافظ سید تورن دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند پر ممبئی ښار تروریستي حملې پلان کړې وې. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ویلي چې د حافظ سید پر څلورو همکارانو یې چې تازه نیول شوي د تروریستي فعالیتونو د تمویل تور لګېدلی. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپور کړی. حافظ سید هم د جولای له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. له دې امله د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستان حکومت ستایلی و. حافظ سید واشنگتن ته د عمران خان تر سفر او د امریکا له ولسمشر سره د هغه تر کتنې وونی مخکې ونیول شو. هند ادعا کړې چې پاکستان دا کار د واشنگتن د دریز د نرمول لپاره کړی. د حافظ سید څلور ملګري هم په داسې وخت کې نیول شوي چې راتلونکي اونۍ د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یوه نړیواله څارونکې اداره د پاکستان په اړه غونډه لري. دا ترکیه حکومت د سوریې په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې له سیمې لسګونه سره خلک تښتیدلي. جګړه د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد په امتداد کې روانه ده. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو ریپورټونه هم ورکول کېږي. نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد پر امتداد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي.
ای اروپا بیلی کندینزه گیل.
اردوغان وای اروپای اتحادیه ویخښه زبیا وایم کتا سو په سوریه کې زموږ عملیاتو ته اشغال وایس موږ به هم خپل پولی پرانی زو 3 میلیونه شپګ لک کډوال بدر ولیګو دا ملګرو ملتونو عموم منشي انټونیو ګوتریس پروند بهران د قراری او د ملکی خلکو مسؤلیت ته د پام وخت نه وکړه انټونیو ګوتریس وویل چې په سوریه کې د بهران قراری مطلق اړتیا ده دا مسکووی محکمې پرون د بشری حقوقو کورنۍ ادارو او اتحادیه د بهرنوی جنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړه دا 15 واردې چې د دې اتحادیه پر ضد جریمه حکم کیږي په روسیه کې د بهرنوی جنټانو په نوم د خاص قانون لمخې چې په 2012 میلادي کال کې توشي شو هر غیر حکومتي ادارې باید د خپل بهرنوی تمویلونکو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي د بشری حقوقو د څارن نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په 2012 میلادي کال کې د قانون پر روسیه کې د غیر دولتي ادارو لپاره سخت سپون کې بللې وو د مسکو محکمې پرون حکم وکړ چې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو ادارو اتحادیه باید 4,650 ډالر او د دې ادارې مشر باید 1,550 ډالر جریمه پرې کړي او په تهران کې پرون د اکتوبر په 10 زرها او خزو د خپل ملي ټیم د لوبي ننداره وکړه د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبه کوله مسابقه د تهران په آزادۍ لوبغالي کې وشوه په ایران کې د اسلامي انقلاب لبري رئیس اول وارو چې خزو پرته لدی چې خاصه اجازه واخلي اسناد وړاندې کړي یا په غلا لوبغالي تول شي د خپل ملي لوبډلې د مسابقې ننداره وکړه شو ریپورتونه وایي چې درنیم زره ټکټونه خزو اخیستي سیالی ایران په 14 ګولونو د 0 په وړاندې له کمبودیا وګټله دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نه باوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو و په ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دوی کاري وی حساسې مرحله ته رسیدلی او په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژي د مسول پاړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده په دې موضوع سربیره د عام اورې چې د ولسمشۍ لولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت ویم ریپورت کمیسیون ته وړاندې کړی دی په تیرو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ګراګرزول شوی دی په دې موضوع هم ریپورت لرو له اورزګان څخه به په یو ریپورت کې واوري چې په تیرنکوټ کې د ملالۍ د لیسیز د کوونکی پر کورنۍ غږ کوي چې خونځوی ته دی د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت غندلي کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم مه هېروئ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی کار حساسې مرحلې ته رسیدلی د جمهور ریاست انتخاباتي وستر ولسی پروسه ده او د دوی په وینا په داسې وخت کې د دوی د معلوماتي ټکنالوژۍ د مسول پاړه د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه مناسبه نه ده د کمیسیون وایاندي ویلي چې د کابل د ولایتي کمیسیون لخوا غوښتنه شوې چې د دوی د آی ټي مشر لوی څارنوالۍ ته د تحقیق لپاره معرفي شي خو په دې اړه د شکایتونو له مرکزي کمیسیون یا له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دی شریک شوي فرشته جلالزئی نور جزئیات
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې ادارې د معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس محمد کبیر پناهی په برخه کې د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون ورستي پریکړه د منلو وړ نه ده د کابل د ولایتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې جمهوریت ریاست د ټاکنو په ورځ د بایومټریک معلوماتو د سب په سیستم کې د ډیرو ستونزو رپورټونه ورته رسیدلی او لدی عمله باید پناهی د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته ورواستول سي خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی پرون د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړه رد کړه هغه بیګال ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې کده ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتي ټکنالوژي رئیس څارنوالۍ تور معرفي سي د دوی کارونو ته جدي خند پېښ سي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه مرحله او حساس پړاو کې قرار لري چې د خاطر منګه په نه په اوسن د نظام باندې په خپل ابتدایي فایل اعلان کو او تاسو ته چې د آیټي مسول په دواړو د ډیټا سنټرونو کې یو مسول شخص دی چې د دې باندې نظارت او څارنه وکړي د دې وخت مهم مسول غړی معرفي شي لوی کارنوالی ته د پختنه په دې کار کې ځنده منځتي هغه تاریخ او ټایم لاین موږ وروسته پات کیږو.
خو د کابل د ولایتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالبصیر فایق پر نازدی راډیو ته وویل چې پریکړه یې د سلګونو شکایتونو پر بنا کړې ده. هغه وویل چې د بایومټریک معلوماتو د سب په ماشینونو او د رای ورکونکو په لیکستونو کې د ستونزو په اړه ډیر زیات شکایت ورته سوی دی. فایق وویل چې په نهه درې ورځې وخت لري چې پر دې پریکړه اعتراض وکړي.
طرف مقابل اگر سه مدت سه روز استیناف طلب شد و به تست
که هغه په درې ورځو کې استیناف وغوښت او زموږ پر پریکړه خاني نو سو بیا مسأله د شکایتونو مرکزی کمیسون ته استول کیږي. که مرکزی کمیسون زموږ پریکړه تایید کړه مسأله به لوی څارنوالۍ ته ولاړ شي. روسي پریکړه په مرکزی کمیسون پورې تړلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان محمد قاسم الیاسی بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هدف دا دی چې هغه کسان چې د انتخاباتو په ورځ رای ورکونکو ته تخنیکی ستونزې پیښ کړي و پیژندل سي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان پښپژمه وسول د ټاکنو په ورځ درایور کونکو په لیستونو د بایومټریک معلوماتو د سب په ماشينونو کې ځای د ستونزو د موجودیت رپورټونه ورکول کېدل. تمه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې د تلی په وشتمه او وروستۍ د لړم په شپاړسمه اعلان سي.
او خو دا ولس په شی له ولس کاندیدانو څخه یوازې شپږو د خپل انتخاباتي کمپاینونو د مالی لګښت وایم ریپورت کمیسون ته وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له دې ډلې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله په ګډون د درې تنو په ریپورټونو کې نواقص موجود وو. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
که څه هم د جمهوری ریاست له انتخاباتو دا د یولس ورځې اوړي، خو تر اوسه یولسو کاندیدانو د خپلو کمپاینونو مالی راپور د انتخاباتو کمیسون ته نه دی سپارلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای که څه هم ټول کاندیدان د انتخاباتي کمپاینونو د دویمې میاشتې راپور د سکوت له دورې وړاندې باید د انتخاباتو کمیسون ته ارایه کړي، خو تر اوسه شپږو تنو دغه راپور وړاندې کړی. د دغه کمیسون ویاندې شیمه رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې ډلې د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم، د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم، او د عنایت الله حافظ په مشرۍ د ملت د خادمینو ټیم راپور کې ستونزې وې.
د دغو شپږو کسانو چې راپور یې ورکړی، د دریو راپور بشپړ او د دریو نورو نواقص درلودل. دوی ته مو سپارښتنه کړې چې نواقص یې حل کړي.
د انتخاباتو کمیسون د معلوماتو له مخې نورالحق قلومي، محمد حکیم تورسن او غلام فاروق نجرابي هغه کاندیدان دي چې کمیسون ته خپل بشپړ مالي راپور ورکړی، خو احمد ولی مسعود، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، سید نورالله جلیلی، شیدا محمد عبدالی، فرامرز تمنه، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام، نور رحمان لیوان، محمد ابراهیم الکوزی او محمد شهاب حکیمی هغه کاندیدان دي چې مالی راپور یې کمیسون ته نه دی سپارلی. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون مرستیال بیان ده. زرمینه کاکړ ازادي راډیو ته وویل هغه کاندیدان چې خپل مالی راپور یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته نه دی سپارلی، له دې وړاندې ګواښ ترلاسه کړی وي، له دې وروسته به ورسره قانوني چلند وسي.
له دې وړاندې توصیه او اختلیکونه ورته صدر شوي، یوازې دوه یا درې ورځې وخت ورکول کیږي. که چیرې بیا هم ونه توانیږي خپل مالی راپور کمیسیون ته ارائه کړي، له قانون سره سم چلند به ورسره وشي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا د جمهوری ریاست کاندیدان کولای سي چې په خپلو انتخاباتي منډو ترلو کې تر 420 میلیونو افغانیو مصرف کړي. دا لومړی ځل نه دی چې کاندیدان په ټاکلي وخت د انتخاباتو کمیسون ته خپل مالی راپور نه ورکوي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمیر کاندیدانو په لومړۍ میاشت کې خپل مالی راپور کمیسون ته نه وسپارلی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره سول او ټاکل سوی چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 25 میلیونه ډالر دغه بانک ته ورستن شوی. د کابل بانک د تصفیې مدیریت د ریپورت له مخې خلیل الله فیروزی هم له زندان نه تر خوشی کېدو وروسته 14 میلیونه ډالر د بانک ته سپارلی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ دا کار مثبت بولي، خو له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسون د دې پروسې پر شفافیت ټینګار کوي. فیروزه عزیزی په اړه ریپورت لري.
د کابل بانک سقوط هغه څه چې د ولسمشر غنی د کار د لومړی وختونو ژمنه وه، خو لیدل کېږي چې د ولسمشر غنی حکومت تر 50 کلونو وروسته هم ونه توانید د غژمنه عملی کړي. خو تازه د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته راپور ورکړی چې دغه کمیټې وکړای شول په تیرو شپږو میاشتو کې د کابل بانک له پورونو 14 جایدادونه د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د مالی وزارت حساب ته انتقال کړي. دغه کمیټې دا هم ویلي چې د کابل بانک له قرضدارانو 14 میلیونه ډالرو د راګرځولو نورې چارې هم روانې دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې د کابل بانک د تصفیه لپاره د لانورو هڅو اړتیا شته.
یک مقدار زیادی از دو قرضه ها دوباره حصول شده.
د کابل بانک د تصفیه کمیسیون په دې برخه کې زیات کار کړی او پرمختګ هم سوی، خو په دې برخه کې د لانورو هڅو اړتیا شته. ډیرای پیسې ترلاسه سوی، کرای ویلای نه سوچي کله به دا پروسه ختم شي. هله من یو چې دا کمیټه زیات پرمختګونه ولري.
امیدوار هستیم که اینا افتاده بیشتر داشته باشد.
په هغه ناسته کې چې د چهارشنبه په ورځ نو وخت پار کې شوه، د کابل بانک د تصفیه کمیټې غړیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د کابل بانک یو پخوانی سهمدار خلیل الله فیروزی چې د ناسم روغتیايي حال له امله له زندان خوشې شو، تر خوشې کېدو وروسته له پورې 14 میلیونه ډالر ورکړي او ټاکل شوی 18 میلیونه ډالر نور هم ورکړي. په ورته وخت کې له اداري فساد سره پر مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ خپلواک کمیسیون وایي تیر 15 کاله د حکومت لپاره ښه فرصت و، ترڅو دغه ټول پونه یې کابل بانک ته ګرځولي وو، خو حکومت دغه فرصت له لاسه ورکړی دی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس میوند روحانی ازادي راډیو ته وویل
چې وسته دا ارک ته راپور ورکړل شوی دی، خو ارک ته یو اجمالي راپور دی چې دغه مرمنونه پیسې له خلکو نه واخیستل شوې، چې خلکو ته پکار ده او زمونږ توقع ده د عامو خلکو د فساد سره د مبارزې په وړاندې چې کوم نظارتي ارګانونه دي لکه میک، هغه دا ده چې عامو خلکو ته وښيي چې دغه 14 میلیونه چې راخیستل شوي دي د چا نه اخیستل شوي دي، نور څومره قرضونه ورباندې پاتې دي او دغه قرضونه په څومره وخت کې ورکوي او کور یې نه کې حکومت به څه کوي.
له دې سره د کابل بانک د تصفیه کمیټې ولسمشر ته په خپل راپور کې ویلي چې د کابل بانک د هغو پورونو د جایدادونو راګرځولو لپاره هم هڅې روانې دي چې پوراور یې له هیواد نه بهر ژوند کوي. له زیاتو هڅو سره سره بیا هم ونتوانی دي چې په دې اړه د کابل بانک د تصفیه کمیټې د غړو نظر ولرو.
دا ورسګان ولایت په مرکز تیرنکوټ کې د ملالۍ د خزینه لیسې زده کوونکې پر کورنۍ غږ کوي چې ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نه نیسي. دا خبرې د دې لیسې زده کوونکو د پنځشنبه په ورځ د نجونو د ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. په دې اړه له تیرنکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت رپورټ اورو.
دا ورسګان ولایت د مرکز ترنکوټ شار د ملالی لیسیز د کونکي وای کورنۍ د نور شوونځي ته د انجونو د تاګ مخنه نیسی. دوی چې د پنځشنبه په ورځ په یاد لیسا کې د انجونو ورځ منځله له حکومتي چارواکو دیني علما و یو غشتل چې د عامه پوهاوي د پروګرامونو لاري خلک وهڅوي چې انجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د ترنکوټ د ملالی لیسې ویز د کونکي ازادي راډیو ته داسې وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو میلی ما دغه چې و وای زموږ څنګه زده د ورونه اجازه نه ورکي، کورنۍ اجازه نه ورکي، وای دلته مراد زی در چې دلته راسي، وای دلته درس ما دلته سړیان دي، دلته سړیان درس ترسته شي، دلته درس نه وای دا پد کړی چې دلته راسي او دغه سي نور دغه سي لیلا خبري ورته کوي، خو هغه هیڅ دلته موجود نشته کوم خبر چې هغه کوي. هغه پلانونو مورګان ته دا پیغام لرم چې خپل ورګانی پریږدي، مکتب ته تعلیم برخه ته پریږدي چې خپل درسونه.
ترنکوټ شار کې د ملالۍ لیسې د انجونې وازنې لیسې د شاوخوا زر انجونې پکې زده کړې کوي. دغه انجونې وای د ترنکوټ د هرې کورنۍ انجونې لیواله دي چې زده کړې وکړي، خو نامي او د ټولنې ناوړه دودونه لامل سوي چې ډېر انجونې د زده کړې له دغه ستر نعمت به برخې فاتې سي. دا فداسیال کې د چې د ورزګان ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 4200 زده کوونکي لري چې 12% انجونې دي. د ترنکوټ د ملالۍ لیسې د انجونو په دغه غونډه کې د ورزګان ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سلارزی وویل چې دغه ولایت د شوزو د ایسایی لمخې واز 3% انجونی په شونځو کې زده کړې کوي.
د ورزګان ولایت انجونی د هواد د نور ولایتونو په پرتلا ډېر ځانمنې کړي او په لوی پیمانه د تعلیم د ستر نعمت څخه به برخه کړي. د دې ولایت د خزینه طبقې د ټولې احصایې په نسبت یوازې 3% انجونی په زده کړو بوخت دي، چې د تعلیمي نظام په چوکاټ کې دا یو ستر ناورین ګڼل کیږي.
په په دغه غونډه کې د اورزګان د بشري حقوقو د دفتر مسولینو هم دغه ولایت د په هنی په نظام کې د انجونو په لږ ګډون اندیښنې وشو دي او له حکومت څخه یو غوښتل چې دغه ولایت انجونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. د ملالۍ لیسې د کوونکو د په هنی وزارت څخه په دغه لیسه کې د مسلکي ښوونکو د ګمارلو هیله هم وکړه. اورزګان یو ځنی ولایت نه دی چې اکثر انجونې له زده کړو به برخې دي، بلکې د هیواد د ډیرو ولایتونو په مرکز او ولسوالۍ کې انجونې د لیک لوست له نعمت څخه به برخې دي. د اورزګان ولایت مسولین په ښوونځیو کې د انجونو د نه شاملېدو لامل نامنی بیکاري او ناوړه دودونه ګڼي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستان وړاندې په خبرونه کې له غزنی څخه په تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه د خلکو د اندېښنو رپورټ اورو، خو مخکې تر هغې پام وکړئ دې ته چې لویدیځې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې په فراه ولایت کې د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو د مخدره موادو پر لابراتوارو په هوایي حملو کې 10 ملکیان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو له قوله لیکل شوې ده چې د چهارشنبه په ورځ په دې اړه یو مفصل راپور خپور کړ. مقاله لیکي د امریکا پوز وویل چې په دغو لابراتوارو کې کارکونکي مشروع نظامي اهداف وو، ځکه دا خلک د طالبانو د ډلې غړي وو. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې د ملکي تلفاتو له کبله د افغانانو غوسه راپارېدلې ده، خو د مقالې په وینا له دې کبله چې د سولې د یو توافق په خاطر امریکا او طالبان پر یو بل فشارونه زیات کړي، په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې او په همدې حال کې امریکا پر طالبانو عملیات زیات کړل. د برتانیا چاپ ټرو پبلیکا خبرونې هم په فراه ولایت کې د مخدره موادو پر لابراتوار د هوایي حملو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې لږ تر لږه 6 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر یا او ایچ سی ایچ آر ګډ راپور ته په اشاره راغلی چې دا راپور وایي د فراه ولایت په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د مخدره موادو پر مشکوکو لابراتوارو په هوایي حملو کې په وژل شوو کې 14 کوچنیان او یوه ښځه شامل دي. مقاله د راپور یوې برخې ته په اشاره لیکي چې ګواکې هغه کورونه چې د مخدره موادو د لابراتوارو په توګه کارېدل د طالبانو د جګړې برخه نه وو چې باید د نظامي هدف په توګه منل شوي وای. مقاله وایي که څه هم بکوا ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده او طالبان له مخدره موادو عواید ترلاسه کوي، خو د یوناما د راپور په وینا بمبار سوي کورونه ټول د طالبانو نه وو. همدارس د راپور هغه ټکي ته هم اشاره سوې ده چې وایي لومړي ځل هوایي حملو ډېر تلفات رامنځته کړي دي. د راپور له قوله ویل سوي چې د هوایي حملو بدیل دا دی چې د مخدره موادو له سوداګرۍ سره اړوندو کسانو سره قانوني چلند وسي، نه دا چې ورباندې نظامي عملیات وسي او د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کړای سي. ډیلی میل ورځپاڼې په جرمني کې د یو افغان قضیه ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې هغه افغان هلک چې د خپلې 15 کلنې جرمني ملګري په وژلو تورن سوی و په زندان کې مړ موندل سوی دی. دا کس چې عبدالمبین ډی پیژندل سوی و په سپتمبر میاشت کې په 8.5 کلونو بند محکوم سوی و. څارنوالانو ویلي چې د ده مړی په زندان کې د پنجشنبه په سهار موندل سوی دی. عبدالمبین په محکمه کې منلې وه چې خپله 15 کلنه ملګری د 2018 کال د ډسمبر میاشتې په 8 نیټه په کاندل شار کې په چاړه وهلې او وژلې وه. څارنوالان په دې باور وو چې عبدالمبین ډی وروسته له هغه چې هغې ورسره ملګرتیا پرېښوده په حسد کې دا کار کړی و. د ده عمر د 18 کلونو ترمنځ اټکل سوی دی. دې قضیه د جرمني پر صدر اعظم انګلا مرکل نور هم فشارونه زیات کړل چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې د هرکلی د پالیسۍ په خاطر له 2015 کال راهیسې له ګڼو انتقادونو سره مخامخ ده.
په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو ترڅنګ ډیر کله تعلیمي ادارې هم د بریدونو چاودنو شاهد وي او د جګړو له امله ډیر وخت زیانمنې کی دی. په غزنی کې د خلکو اندېښنې او غوسې راپارولې. حبیب الرحمن تاثیر پاړه رپورټ لري.
د غزنی اوسیدونکو په دغه ځای کې پر تعلیمي مرکزونو د وسلوالو د بریدونو د بندېدو غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه بریدونه همداسې دوام وکړي نو په دغه ځای کې به د زده کړو بهیر سخت ټکنی او له ستونزو سره مخ سي. 25 کلن ځوان عالم خان احمدي پر پوهنتون او ښوونځیو وسلوال بریدونه ناسم عمل ګڼي او وایي دولت یې په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
پانتونو یا په مکاتبو باندې بریدونه کول دا کدی هر ډل لخوا چوي دا یو ناسم کار دی، ځکه چې ملته خلک خپل بچان را لګي د تعلیم لپاره، بیا د پانتون یا مثلا د مکتب لپاره را لګي، نو دا دیغوی په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي.
په غزنی پوهنتون کې د بیولوژي پوهنځي د څلورم سی محصل ندا ګل مرادی بیا وایي
بلای مو خل تاثیر
په موږ باندې دا ډول بریدنه زیات منفی تاثیر لري. هر ورځ چاودنې او وژنې زموږ روحیه کمزوري کوي. موږ له وسلوالو په ټینګه غوښتنه کوو چې پر تعلیمي ادارو او ښوونځیو د بریدونه نه کوي. له دغه ځایه د وطن راتلونکی ټاکل کیږي. زه پوهیږم چې له دې سره به د ډیری زده کوونکو زړونه ماتیږي، خو بیا هم باور لرم چې پر پوهنتون او ښوونځیو بریدونه د دې سبب نه سي کېدی چې یا به تعلیم پرېږدو او یا به هم افغانستان. بل لور ته بیا د غزنی پوهنې چارواکي وایي وسلوال یو لوري ته پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کوي، بل لور ته یې غندي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په بیا بیا مو وسلوالو سره پر تعلیمي ادارو د بریدونو په اړه خبرې کړې دي، خو ډیری وخت مشکل رامنځته کیږي.
دوی سره موږ څومره تفاهم کړی دی چې دې مراکزو باندې بریدونه ونه کړي. همیشه دوی دا غندي، طرفین ټول هر څوک، یعنی په معرف باندې خپل دخالات، هلته خپل مداخله، هلته خپل هدف لاندې نیول، ټولې غندي، ټولې په کلکو ټکو غندي. ولې په عمل کې بیا هم ګورو
ډیری د نظر خاوندان هم په غزنی کې پر تعلیمي مرکزونو بریدونه کول د راتلونکي نسل لپاره ستر ګواښ ګڼي. سیف الله مفتون وایي که یې مخنیوی ونه سي نو دا ډول بریدونه به د ماشومانو او محصلینو په ذهنونو بد تاثیر وکړي.
که چیرته دا کار دوام وکړي مطمئن یم چې دا به په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر وکړي او د زده کړې سطح به دا ډیر راټیټ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې دوه ځله پر دولتي پوهنتون او د دې تر څنګ په لسګونه ځله د غزنی مرکز او ولسوالیو په ښوونځیو په وار وار بریدونه سوي دي چې ډیری استادانو او شاګردانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالې ټولنې د سوریې په خاوره کې د ترکیې وروستي پوځي عملیات غندلي، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د نړیوالې ټولنې په ځواب کې ویل چې د خپل سرحد په اوږدو کې د ترهګرۍ د منځوړلو لپاره عملیات کوي. د ترکیې د مځکنیو ځواکونو او د سوریې په شمال کې د کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې د شدت له امله د ملکي تلفاتو رپورټونه هم ورکول کیږي. رپورټونه وایي چې لسګونه زره کورنۍ د جګړې له سیمه په تیښته کې دي. فرشته جلال زید سوریا او ترکیه ترمنز لانجه تا کتن لري.
ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د کوردانو د بیلتون غشتونکو له ډلې PKK سره ستونزې لري. د کوردانو جلای غشتونکو ډلې د ډیرو کلونو لپاره له ترکیه د کورد میشتو سیمو د جلا کولو لپاره وسلواله مبارزه وکړه. د ترکیه حکومت PKK تروریستي ډله بولي. د اردوغان حکومت ادعا کوي چې هغه کورد ملیشه چې د پېشمرګه تر نوم لاندې په سوریه کې د داعش پر ضد وجنګېدل له PKK سره تړلې دي. د سوریا او ترکیه لانجه هغه وخت مخامخ پایل سو چې انقره د بشار الاسد پر ضد دریت خوره کړ. په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد په 2011 میلادي کال کې پاتونونه پایل سول. تر هغه شپږ میاشتې وروسته رجب طیب اردوغان دا بیان ورکړ چې د سوریه ولس پر بشار باور نه لري او ترکیه هم پر بشار باور نه لري. په دیمنس کې انقره د غرب خواونی وه او پر دمشق ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړل. د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې د بشار الاسد د پوځ یو ډګروال ترکیه ته ورغوتشتید او هلته د بشار د رژیم پر ضد د آزادې سوریې پوځ په نوم ډله جوړه کړه. په هغه پوځي ډله کې اکثر د بشار الاسد له پوځه تښتیدلي منصبدار او عسکر راټول شوي ول. د بشار الاسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې تر غونډو وروسته په 2012 میلادي کال کې د سوریې ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغه شورا ته د سوریې د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولې ته نږدې د کوردانو پر شار کوبانی حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولې ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوبانی کې له کوردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کوردانو له پیاوړې کېدو او PKK ته د نږدې ډلو د خود مختار سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او PKK پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ائتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنگ کاوه یو ځای شوه. د ائتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملیشه ډلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیه پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیه حکومت د زیتون څنګه پونم ځمکني او هوایی عملیات ته سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشا ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او عسکر د افرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له افرینه وایستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9 پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 16 اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به له سیمې ووځي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشروي ډاډ لري چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې به له مهالویش سره سمې اعلان کړي. هوا علم نورستاني پرون ازادي رادیو ته ویل چې په دې تړاو هیڅ پریکړه به له خلکو پټن نه پاتې کیږي. ټاکل شوی چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج د تلې په وشتما اعلان شي. دا کابل په مرکزی سیمو کې تیر شپه هم خلکو به برېښنا تیر کړ. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي و د کابل او یولس ولایتونو لپاره د برېښنا موقتی مزین خلولې دي. برېښنا شرکت ویلي چې انجنیران په جنوبی سالنګ کې د برق پر الوزول شوی پایا کار کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون د عمان په وړاندې لوبه په دریو ګولونو وبایلله. پاکستانی چارواکو د اکتوبر په 10 اول چې د افراطی اسلام پالو د مشر حافظ سید څلور ملګری نیولې دي. د ترکی حکومت د سوریه په شمال کې پرون پوځي عملیاتو ته شدت ورکړ. ریپورټونه وایي چې د جګړې لسیمې لسګونه سره خلک په تیښت دي. د مسکو یوې محکمې د بشري حقوقو د کورنیو ادارې و د بشري حقوقو د کورنیو ادارو یو ټولنه د بهرنیو ایجنټانو په نوم د نافذ شوی قانون د ماتول لامل جریمه کړي. دا په 15 وارد چې د اتحادی پر ضد د جریمه حکم کیږي. او په تهران کې په زورګونو خزو د خپل هواد د ملي ټیم د فوټبال د لوبې ننداره وکړه. د ایران د فوټبال ملي ټیم پرون د فوټبال د نړیوال جام په مسابقو کې د ګډون د غراوی په سیالیو کې د کمبودیا په وړاندې لوبیده. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شبو ریپورتونو او خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم راځو ونیزو پروګرامونو ته. نیمه نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسي.
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې مې زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګي چې ولې ډېرې د ادارو خزینه کارکونکې کورنۍ او مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د ماشومانو پر روزنه کې لستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو خزو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دنده لري، خواخی اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور، خواخی اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو خ درک کولو او یو دبل ترمنز احترام لپاره زمينه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکارې تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځي چې اوس راپور واورو.
د ټولنې رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډېری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمند ښځه یا انګور د اولاد څخه نشي. د میړه خواخې اندرور خسر لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید څه هم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده یو می زوی ده، ډیره زیاته ورسره په عذاب وایم، ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ وسمه، ځکه ځایم نشته د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښې ده، اندرورګانې مې د لیور ښځه مې د هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشمه نو کور مې ګډ وډې، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مې چانې کړی، که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي ما. که وظیفه نه کوم، ځکه خاوند مې بیکاره دی، خو سر مې داسې عاید نه لري چې موږ د هغې د خوانه زموږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکړم او هم وظیفه وکړم. ځای نه راشم، هلته هم ستړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، حیران پاتې یم کوم ځای ته ورسېږم، ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی، هم ذهني ستړی اوسم، هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یوه ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ یو ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم، هغه سهار ورځې ټول کور ماته پاتې کیږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچی هم ساتم، تر ماښامه پورې نه اوسي، بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخومړه، ورته لمدوم، ظرفونه اینځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم. ورته څومره چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې، زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچی ساتم، هم به یې کور ساتم، ټول کار ورته کوم. نو د یو ورځې خبر هم نه ده، خلک خسته کیږي. زه هم آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کیږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم، او بیا هم هغې باندې نه معلومیږي، نو چې راشي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکې، د هغې سان هم اچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچی ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه نور نشم کولی ورته، هر څه چې کوي خپله دې وکړي.
وایي چې له یو لاس څخه ټاک نه خیجي. ډیری داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضوي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راځه چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هېڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
نګور مې نسته په باندې وزي 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 پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یم زه ورته ساتم، کور یم زه ورته کوم، بس راسې د ماښامه باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او د ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې سپوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی، یو ټکره یو شی هم درته اخلي چې راسې ماښام زه ولې د ما ماشوم نه ده پاکړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره د هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نګورم ډېر راته ګران ده، لکه خپله لور غونته ماته ګرانه ده، خو په هغې څه نه معلومېږي، زه چر څومره ښه ساتم دې باندې هېڅ نه معلومېږي. نو ګور د لور جای څه لري، خو خواښې هم باید مور جای ولري، زه دې ته د لور په سترګه ګورم، خو دا ماته د خواښې